السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې په راپورونو کې به واوري چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمنځه وړي. دا هغه هیواد دی چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان هم پکې اوسیږي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دوحه کې شوې د غناسته کې دواړو لوریو د افغانستان پر تحولاتو او هغه هیواد کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف په نړیوالو ګټو هڅو خبرې کړې. دغه لیدکات داسې مهال شوي چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته قطر د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې کوربوي. دغه غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون دغه غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې، خو ویلي دي په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو د دوحې په دویمه غونډه کې چې 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې وه ګډون ونه کړ. د ملګری ملتونو د نفوسو صندوق په افغانستان کې د سیلونو زیانمنو شوو خزو او انجونو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی. د صندوق پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې د دې صندوق په ملاتړ په افغانستان کې 214 ګرځنده روغتیایي ټیمونه فعال دي، او په کلیوالو سیمو او هغو سیمو کې چې لاسرسی ورته ګران دی خزو او انجونو ته د بیړنی زیږون او رواني ملاتړ په برخو کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ویلي په بغلان ولایت کې چې هلته وروستیو سیلونو ډیر ورانای پیښ کړی، په اوس وخت کې څلور روغتیایي ټیمونه فعال دي. په هر ټیم کې یو ډاکټر، یو نرس، یو قابله، یو واکسیناتور او د درملو یو متخصص شامل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د سری صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون ویلي چې په بغلان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو او موقت سرپناه د برابرولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه دفتر لخوا د 10 میلیونه یورو د مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پروګرام به وکولای شي د سباندې 10,000 ماشومان او زده کوونکو لپاره مقوي خواړه برابر کړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هیسو ویلی په یو غږیز پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې د اروپای ټولنې په دغه مرستې سره به دوی وکولای شي چې روان میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه زده کوونکو ته دغه مقوي خواړه برابر کړي. هغه زیاته کړې چې دغه پروګرام چې WFP له 12 راهیسې په افغانستان کې پیل کړی ښه اغېز لرلی دی. د نوموړې په خبره ډیری زده کوونکو ښوونځیو ته مخه کړې او هم پر زده کړو د زده کوونکو تمرکز ښه شوی دی. د اسرائیل پاوز وی له مصر سره پر پوله د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور کنټرول تر لاسه کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجانس پرون ناوخته ویلي اسرائیل غواړي په دې کار سره حماس سخت دریځ ډلې ته چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولي قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. خبر کې راغلی چې د فیلادلفی په نوم د دغه کوریډور نیول به ممکن د اسرائیل او مصر اړیکې هم پیچلې کړي، ځکه مصر له پخوا شکایت کړی چې اسرائیل د پولې خوا ته پرمختګ کړی دی. د اسرائیلو یو پوځي چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي دوی مصر ته د دغه کوریډور د نیولو خبر ورکړی. دغه چارواکي زیاته کړي د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شل تونلونه چې یو شمېر دوی ته معلوم نه وو مندلی او د دغه تونلونو ته د لاسرسي دواتی لارې هم مشخص کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مولداویا له پلازمینې کشنوف څخه د کتنې په ترڅ کې د دیموکراسۍ پر لوري د هیواد د پرمختګونو ستاینه وکړه. بلنکن د مولداویا له ولسمشر مایا ساندو سره له خبرو وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې د هیواد سره د انرژي د تامین او د روسیې له غلطو تبلیغاتو سره د مقابله په برخو کې د 115 میلیون ډالر مرسته اعلان هم وکړ. او د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د چمتووالي سیالي په ترڅ کې افغانستان له عمان سره سیالي پیل کړې و، خو ورخت به پایلې تمام کړه. دغه سیالي چې د می میاشتې په 19 نیټه د چهارشنبه په مخام د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوه. پچی افغان لوبډل مشر وګټله او تو پچونه غوړه کړه. عمان د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 1450 منډې وکړې. یاد لوبې ته لوبډل مشر عقاب الیاس شپږ شپېته تر سوځېدلې، زیشان مقصود او کیشپ برجاټي هر یو 15 منډې وکړې. افغان لوري ته نوین الحق او عظمت الله او مرزي یوه وکټه وسوځوله او دریم ران اوټ شو. د افغانستان د توپ وهنې پاڼې د ورخت له عمله ترسره نه شوه او سیالي هم بې پایلې پای ته ورسېده. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې درته ویل د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړی شوی چې تر ډیره پر ادبي او فرهنګي مسلو را څرخي، خو دا سات لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به راشو دي چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمنځه وړي. دا هغه هیواد دی چې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفان هم پکې اوسېږي. ترکی رسنیو پرون د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان لمخې دغه خبر خپور کړی دی. تفصیل له نوریاس نوریاو.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د معافیت د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د دې هیواد د ولسمشر لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیه د دل صباح ورسپانې د راپور لمخې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان لمخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوی چې د ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیه دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماټانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغېزمن شي، او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغېزمن کړي، او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکي او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو پوه په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسا مصباح چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هیواد ته سفر کوي له دغه پریکړې ډېر اغېزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توزیع شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي، یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
د 2020 کال په اګوست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي د ښاغلي مصباح په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوي افغانستان ته په روسي سفر کړی. طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې، خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدل شوی. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي د ایران له لارې ترکیې ته داخليږي. د ترکیه د دل صباح ورسپانې د راپور له مخې د ترکیه د کډوالو د چارو د لوی ادارې د روان 2023 کال د شمیرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیه چارواکو د می تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
و موریدل چې ترکی رسنیو ویلي دغه هیواد له افغانستان سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې د سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له ویزې معاف وو. دغه رسنیو پرون چهارشنبه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان په حواله دغه راپور خپور کړی چې په انقره کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته تایید کړی. دا چې ترکیه ولې دغه اقدام کړی او هلته به پرمیشتو پخوانیو افغان چارواکو څه اغیز وکړي، همدا پوښتنې مې د وی مرکې په ترڅ کې د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې له استاد او د چارو لکتونکي نجیب آزاد نه وکړي.
کوری سو بوده لري په ترکیه کې په هم ډیرای هغه سیاسون افغان سیاسون چې تاګر تاګو ډیرای هغه و چې په ترکیه کې جایدادونه لرله او یو ډول د ترکیه تر دولت یا تر سیاستونو تر نفوذ لاندې و، لکه د یو نوم واخله مې جنرال دوستم دا هغه خلک و چې د په وته وخت کې بیا الته جایدادو په خصوص سره د ترکیه د هویت یا د ترکیه تابعیتونه هم اخیستلی نه دیغو دغه یو ډیرو لوی برخه لپاره د ستونزو نه یدو هم برخه هغه خلک دي چې د سکوت نه وروسته ولاړه لاغه سیاسي چې ډیپلوماتیک یا سیاسي پاسپورتونه یې لرله او د مجبوریت له مخې هلته ولاړله چې ځینې ممکن د ترکیه تر سیاستونو تر نفوذ لاندې نه بیا. درېمه برخه دا ده چې په تیرو یو یو نیم کلونو کې دا ولیدل شول چې ترکیه ترې وړي د طالبانو سره په غیر رسمي ډول اړیکې جوړې کړلې، راکړه ورکړه سیاسي وسره ولرله یا ډیپلوماتیک راکړه ورکړه او د افغانستان سفارت هم ترې وړي د پولې د ایتا ور وسپاره. نو زه فکر کوم چې یو برخه دا هم ده چې د نه غواړي چې طالبانو سره به روابط خراب شي او د طالبانو به طبي خبر لپاره کې دی هم لابیسته. او څلورم برخه د نړیوالو ډیپلوماسیکو اصول لمخې ترکیه دا توجیه کولای شي چې ګواکې هغه دولت چې اوس موجود نه لري دغه پخوانی سیاسون دغه ډیپلوماتیک پاسپورتونه هم هغه ډیپلوماتیک ارزښت نه لري چې دیو ډیپلوماټ په هیڅ باندې د سیاسي پاسپورت لرلو باندې چې ته اوسې البته سیاسي پناه دی بل بحث کې دی ورکوي.
آزاد صاحب، همدغه بحث مطرح دی چې په ترکیه کې تر ډیره د پخوانی حکومت چارواکي او د ملي شورا غړي اوسي او په دوی کې د طالبان د حکومت مخالفان هم شته چې وخت نا وخت هلته دوی غونډې هم سره کوي او څو غونډې هم وکړي. فکر نه کوي چې ترکیه به د طالبانو په غوښتنه یا له طالبانو سره په همغږي کې دغه ډول یو پریکړه کړې وي؟
ترکیه نه غواړي چې د طالبانو سره خراب اړیکې ولري او طبي خبره چې دغه طالبانو د لابي بحث وي، خو ډیره هغه کسان چې طالبانو د دولت البته چې طالبانو د دولت وایي یا طالبانو د واکمنۍ په خلاف ځینې غونډې ناشې کوي، هغه بیا ډیره هغه کسان چې هغه ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه که مثلا رشید دوستم دی، هغه که محقق دی او دغه شی دوه درې څلور نور، هغه بیا د ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه د افغانستان په سیاسي پاسپورتونه نه وشي، نو دغه مخنیوي د هغه ډول نسی کولای. لکه د طالبانو د خوشالول د فار البته دغه کوم تړون چې د افغانستان د هغه محل د دولت سره لاک کړي و چې د سیاسي پاسپورتونو بي ويزي و سیدلو البته هغه وزن دا و نو کېږي طالبان یو څه خوشاله شي، خو په ټول کې طالبان مخالفین چې هغه اکثر د ترکیه تابعیت هم لري.
نو آزاد صاحب، څه فکر کوئ د دغه پریکړې قربانیان به تر ډیره کوم کسان وي یا تر ډیره کوم افغانان وي؟ ځکه هغه کوم غټ سټی چې تاسو یاد کړئ چې د طالبانو د حکومت مخالفین او د پخوانی حکومت چارواکي دي، هغوی ممکن د ترکیه تابعیت ولري یا هم اوږدمهاله اقامه ولري، نو دغه پریکړه قربانیان به څوک وي؟
ترکیه خپل رول لري او تمن د افغانستان په مسالې کې افغانستان ته نږدې پراته هیوادونه همیشه خپلې ګټې سنجولې دي، نو د افغانستان د ګټو بحث دلته نه راځي. ډېر قربانیان به هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته نور لارې پرمند شي او لړ ترکیه ته ولاړل او د ترکیه د سیاستونو تر نفوذ لاندې نه و، او هغه اکثر هغه کسان دي چې په ملي شورا کې پلان د کچو نه ډېر زیات تمن و، هغه اصلي قربانیان او یو ډول سیمیز حساسیتونه هم ست. ډېرې به هغه کسان وي چې د افغانستان د هغه سیمو څخه وي چې هغه په مستقیم ډول د ترکیه تر نفوذ لاندې په تیرو شلو کلو کې نه دي پاتې شوي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د کورنیو سرپرستی میرمنې تر ټولو زیات زیانمنې دي. دغه سازمان په خبره د کورنیو خزینه سرپرستی د کورنیو د نارینهو سرپرستو پرتله د خوړو نه خوندیتوب سره زیات مخ دي. په ورته وخت کې د یو شمیر کورنیو سرپرستی میرمنې وایي چې له اقتصادي اړخه د خپل ورځني ژوند د چارو په ترسره کولو کې ډېر ستونزې ګالي. تفصیل له فیروزي عزیزي اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه په خپل یو تازه راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2023 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې ده. د راپور له مخې دغه ښځې چې د کورنیو د نارینه و سرپرستانو په پرتله زیاتې د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي، د بیړني ژوند پر میکانیزم باندې تکیه دي چې د دوی د لوڼو له وخت وړاندې د ودونو او د دوی د ماشومانو د درنو کارونو لامل ګرځي. اوچا دا هم ویلي چې ښځې د افغانستان د اړمنو وګړو 40% جوړوي. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د بندیزونو په لګولو د ښځو او نجونو ټول بشري حقونه نقضیږي، چې دا په نړۍ کې د ښځو د حقونو په تر ټولو جدي ناورین بدلیږي. اوچا ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې له ویرې او تبعیض پرته د زده کړو او کار حق لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورنیو یو شمېر ښځینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل بد اقتصادي وضعیت لامله شکایت وکړ. په کابل کې د یوې کورنۍ سرپرسته نفیسه د خپل ژوند د وضعیت په اړه وایي:
یوه کورنۍ چې نارینه ونه لري طبعا ټوله نړۍ ته معلومیږي چې په ژوند کې له څومره ستونزو سره مخ ده، او زه تل ناروغه یم. له درملو پرته ژوند نشم کولی. درمل خورم، موږ خپل ژوند په ډېره سختۍ مخ ته بیایو.
د مزار شریف ښار اوسیدونکي فاطمه هم وایي له 21 کلونو راهیسې د وړکتونونو په ریاست کې دنده ترسره کوله، خو له 1 کال راهیسې بې دلیله له دندې ګوښه شوې ده. دا چې د خپلې 5 کسیزې کورنۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل:
یو کال کېږي چې وزګاره او په کور یم. زه خپله د کورنۍ نفقه ګټونکې هم وم، چې په هم غایب مخ په ژوند مختبی و. موږ د کورنۍ 5 غړي یو، او هیڅ چا هم موږ ته پاملرنه نه ده کړې.
د حبیبیار خیریه بنسټ د فرهنګي چارو مسؤل عزیز احمد مولوی زاده چې د دب خبره په خپلو فعالیتونو کې د کورنیو سرپرستو ښځو او یتیمو ماشومانو ته لومړیتوب ورکوي، وایي د کورنیو د ښځینه سرپرستانو اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي چې د دغو کورنیو ماشومانو له لوري سخت او درانه کارونه زیات سي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد بودیم.
موږ د خپل مرستو رسونو په پروګرامونو کې تل لیدلی هغه کورنیو چې نارینه سرپرست نه درلود، د هغه کورنیو په پرتله چې سرپرستان درلودل زیاتو مرستو ته اړ دي، ځکه د ښځو لاسرسی کم دی او هغوی ته د نارینه په پرتله د کار زمینه دومره برابره نه ده.
دا نخنی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د لسکونو نورو ممانعتونو او محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او آرایشګاوو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای دی. د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې ښځې او نجونې تر شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې له زده کړو هم محرومې ګرځول شوي دي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو تر دې وړاندې هم څو ځلې د کورنیو خزینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کار د بندیز لامله د دوی اقتصادي وضعیت خورا کمزوری شوی دی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اوریدونکو د دغه ساعت خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیس پروګرام ازادۍ رادیوي مجلې ته چې احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم، هر کله مو کوم اکسوس کتاب لورنزی یو شمیر پښتو کتابونه آنلاین پلور ته وړاندې کړي.
زبې د پیارتیا په خاطر ولې بلې خانه مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل زبې او خپل فرهنګ سره اړیکه پاتې شي.
کیسه لیکوال سولمل شینواره وای
په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ډېر کیږي او ډېر نږدې راتلونکي به چاپ هم شي.
له پښتو دری او له دری پښتو ته د ژباړې ضرورت سره لیکوال واحد رفی:
ما باید آثار ادبی همدیگر را ترجمه کنیم تا به آشنایی و شناخت از همدیگر دست یابیم.
پر دو کتابونو د دو ځوانانو نظر در سره شریکو.
پر نفس اعتماد دش اصل د دې کتاب لیکوال
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د دې ناکامې نړۍ
او په دې خبرونه کې په زندان کې د عزت الله جواب لیکلی شعر:
جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او څوش پی داسې انقلاب په خوب کې ګورم.
پښتو کتابونو آنلاین بازارونو ته لار وکړه. له کابل اکسوس او سروش کتاب پلورنځیو یو شمېر پښتو کتابونه په آنلاین بڼه پلورته وړاندې کړي دي. په 2000 میلادي لسیزه کې، یعنی لدنه شاوخوا 2 لسیزه مخکې، په نړۍ کې د آنلاین کتابونو پلور وغوړېده او ورځ تر بلې پسې زیات او پراخ شو. په پیل کې تر ډېره ای بوک کتابونه پلورل کېدل. له ای څخه مطلب انټرنیټ او بوک همغه کتاب دی. البته ورو ورو بازار داسې شو چې هم ای بوک خلک واخلي او هم یو څوک د آنلاین کتاب فرمایش ورکړي، هغه په ادرس چاپ شوی کتاب ورولې شي. د دې ډول کتابونو ګټه دا شوه چې ګودامونه له کتابونو تش شي او هغه وخت کتاب چاپ شي چې اړتیا یې پیدا کیږي. حتی کمپنۍ د یو کس لپاره یو کتاب هم چاپوي. دا چاپ شوي کتابونه د چاپ د نوعیت له مخې بیلابیل نرخونه لري. ښه کاغذ، ښه پوښ ګران خرڅی شي او عادي کاغذ او عادي پوښ ارزانه پلورل کیږي. د ای بوک د مختری په اړه یو نظر نشته. ځینې په دې باور دي چې لومړی ځل اسپانیایي ښوونکې انجلا رویس روبلس دا ډول کتابونه اختراع کړي دي. میرمن روبلس چې لننه نږدې 40 کاله مخکې مړه شوې ده، په دې لټه کې و چې د کاغذ لګښت کم شي، نو دې یو دستګاه اختراع کړه چې متن به یې تیراوه او رڼا ته به بیا دا متن لوستل کېده. البته څو کاله مخکې تر دې په جرمني کې دا هڅه پیل شوې چې کاغذي کتابونه الکترونیکي شي او په ابتدایي شکل یو شمېر کتابونه الکترونیکي شول. په پښتو ژبه د الکترونیکي کتابونو په برخه کې لا هم ستونزې نه دي هوارې شوې. البته ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې شای لومړی یو د ډاکټر اکبر اکبر کتاب اتل هیلی وي چې د شعر او نثر ګډه مجموعه ده او شاوخوا 2 کاله مخکې په لندن کې له خواریو وروسته چاپ شو. د دې خواریو او هڅو کیسه به په خپل له شاعر او لیکوال اکبر اکبر څخه واورو.
په کابل کې چې کلمه د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوا پاغه وخت را سره دا خبره وشي چې نور نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما ویل چې زه خیر دي چې خبره سل په لالي پوری دی په بنگلو، نو ما چې زه و به زغم ما نړۍ کې نور هیوادونو ته به د کابل نه زولې کوم. خو بیا پکې نظام و اوخته بدل شو او بکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لال د غیپ زمان د اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکني شول. نو ما به سره وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برتانیا کې چاپ کوم او په برتانیا کې د چاپ کول سوز شو. هغه دا و چې د دې انګلیزي ټول کتابونه چې دي هغه د ګټ نه خې خواته دي، د کینه نه د چاپ نه خې خواته دي. زمونږ پښتو په عربي سکرپټ باندې لیکل کې په عربي لیکدود باندې لیکل کې نه در خې نه ګټ خواته ده. نو چې پینځه کتابه ماته دا چې چاپ کړل چې مارتل ماته یو کتاب چاپ کړی راویلې چې زی وګورم چې څنګه دی. پینځه کتابه ماته دا چې چاپ کړل چې هغه بیا پینځه واړه د کینې نه خی غاړې ته د ګچ نه خی غاړې ته اخر کې په خوارو باندې ما خزه چې څوک وا چې د پرنټینګ پریس چاري سره لیا هغه ما په دې باندې پوی کړل. بیا مې ورته ویډیوګانې ولېګلې مارتل چې نه دا د خی غاړې نه ګچ غاړې ته راځي. نو په اخر کې بیا
په پښتو ژبه کې د آنلاین چاپ شوی کتابونو په برخه کې بیا تازه هڅې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي پیل کړي دي چې تر دې دمه 14 کتابونه آنلاین ته د خرڅلاو لپاره سپارلي دي. او د دې کتاب پلورنځي مسؤول صفی الله ناصری ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د تیرو څو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 400 ټوکه کتابونه آنلاین پلورل شوي دي. شغلی ناصری زیاته کړه چې لا هم تخنیکی ستونزې د دې بازار خند دي. له دوی څخه به واورو چې څه شي دوی دې ته واڅول چې آنلاین بازار ته مخه کړي.
دا یو نوې هڅه وه او په تر بیا چې د پښتو ژبې لپاره ډېره مهمه وه
نو په دې اساس موږ لازمه وبله چې په دې برخه کې کار وشي او د لوستونکو وختونه هم د وروسته چې ډېر افغانان بهر ته تللي او دلته سر ډېر زموږ مشتریان پاتې شو نو دا د دې باعث شول له یوې خوا نه د ژبې د پیاوړتیا په خاطر او له بلې خوا نه د مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینهوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي نو په دې اساس موږ د مناسبه وبلله چې باید په آنلاین بڼه موږ وکولای شو دا پښتو کتابونه تر دوی ورسوو. نو په لومړي قدم کې د امازون ویب سایټ له لارې دا کار وکړ او هغه ته یوه بریده پورې دا کتابونه سپورټ کړل او یو لر ستونزې هم وې چې تر ډېره ډېر کتابونه تر اوسه هم سپورټ شوي نه دي او هغه کې د تخنیکي ستونزې دي چې پښتو ژبه نه ملاتړ کوي.
د کومو کتابونو ملاتړ چې کړی دی هغه څه کمالونه لري او د کومو چې ملاتړ نه کوي هغه څه مشکلات لري؟
مجبور کې د ژبې سره چې هغه په امازون ویب سایټ کې چې کوم کتابونه چې د رایټ یا د خی خانه لوستل کې کتابونه دغه د سپورټ په خاطر خپل د پښتو ژبه نه سپورټ کوي نو ځینې ژبې چې د خی خانه لوستل کېږي د غیر ملاتړ په اساس موږ هغه ورته انتخاب کړی دي خو د دونه یعنی ابزاری استفاده شوی دی بلکې مستقیما د پښتو ژبې سپورټ نه دی پېښوي نو دا یو ستونزه ده چې د دې چې کله موږ غواړو یو کتاب آماده کړو نو په دې اساس د ژبې اړتیا ده. خو یو تعداد کتابونه چې هغه ملاتړ شوي دي هغه یې منلي دي او موږ ورته په دې شرایطو برابر کړي دي یعنی په مجموع کې دا یوه اسانه چاره نه ده ګرځېدلې چې ژبه د امازون په معیاري توګه سپورټ شي او په دې ته ارزښت ورکړي. کوم کتابونه چې موږ مارکیټ ته کې وړاندې کړي دي له نیکه مرغه په ښه لوړه کچه هم په امریکا کې پلورل شوي او هم په اروپا کې.
مختر دي چې د تراشم چې تاسو څومره کتابونه پلورل شوی دي تقریبا دغه د ملاتړ خبره د امازون تاسو وکړه مثلا په امازون کې عربي کتابونه شته فارسی شته اردو شته د ټوله راسته خوا لیکل کیږي او چپه خوا ته ځي نو له پښتو سره چې دغه مشکل رامنځته شوی دی تاسو په باور علت یې څه دی؟
د په هغه ما چې د امیل بچوي او کله چې دا هغه کتابونه ته موږ انتخابو چې موږ غواړو یو کتاب په امازون سایټ سره شریک کو او دوی دا کتاب په فزیکی بڼه دی په خپل چاپ کړی امازون ته موږ صلاحیت ورکړی دی چې دوی دا کډی پی وایي نو دوی دا کتابونه په خپل موږ یې سر کو او دوی دا سر کو ورته او کله چې چاپ کړی دوی د خپل ادرسونه ورته ډیلیوري کوي نو هغه کسانو په اروپا کې او په امریکا کې د دینه ښه استقبال کړی دی په ډېر ښه کیفیت په ډېر ښه پات چې ته موږ رسېدلې دي د کله راځي دي چې د لوستل کې
نصری صاحب دلته یو بل مشکل هم شته دا کوم کتابونه چې په بهر کې پلورل شوی دي تاسو افغانستان ته د پیسو انتقال مشکل دی نو تاسو بیا په څه ډول باندې دا پیسې ترلاسه کولای شئ؟
موږ چې یو بهرنی اکاونټ لرو د خپل همکارانو نه دغه موږ ورته استفاده کوو چې هغه په بهر کې دی او هغه ته د پیسې اچول کی نو مستقیما د افغانستان په اکاونټ او په اعتبار نشي کېدای چې موږ د استفاده ورته وکړو.
کوم کتابونه چې تاسو پر تاسو پلورل شوی دي تخمینی ویلی شئ چې څومره کتابونه تاسو له امازون سره شریک کړی دي او څومره خرج شوی دي پښتو کتابونه؟
په تعداد د ډیر لسوالس کتابونه به وي چې تر اوسه پورې دا سپورټ شوی دي او هغه چې نسو کړی دي او د استفادې وړ ګرځېدلې دي او په دې کې تر لوري چې تر ډېر زیات پلورل شوی دی په څلوي کلپټوپان کې د کتاب زیات پلورل شوی دی حتی په لندن کې یو کتاب پلورنځي دې پر دا انتخاب کړی چې دوی ته چاپ شي او هغه په لوړه کچه اخیستی دی نو نږدې دا ټول کتابونه به رسول شاوخوا کې پلورل شوی وي.
یعنی په بهر کې هم د افغانانو مینه تر ډېره پورې له سیاسي کتابونو سره ده لدی معلومی شي؟
نو کوم ځکه چې دا کتاب تر ډېره جامع دی او ښه مسایل لومړی لاس مسایل دي کې نو د دې په خاطر به استقبال شوی وي او لبل خانه دا کتاب تر اوسه یې ډېر کسان یا مجموع کې کوم د دې موږ د دې خدمات سره تر اوسه ډېر کسان نه دي نه آشنا شوي کاشنا شي د نورو برخو مینوال هم زیات دي.
څنګه تاسو کولای شئ چې ډیر افغانان دغه آنلاین کتابونو نه خبر کړئ، ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په اروپا کې په ډیرو ځایونو کې خلک نه دي خبر؟
دقیقا همدغه د امازون د تخنیکي ستونزو په سبب موږ محتاطانه ورسره مخ ته تللي یو، څه وکولای شو چې که دوی خبر شي او موږ په فوقالعاده توګه خدمات ورته ونه شو کړی نو بیا مناسب تمام نشي، یا باید هغه نور ابزارات چې موږ باید په لاس کې ولرو علاوه د امازون موږ په خپل سایټ هم دا کار روان کړی دی چې دا داسې خدمات وړاندې کړی شي چې د دې لارې نه وکولای شي د کتابونه استفاده وکړي او مطالعه وکړي.
اغه مهم سوال بیا هم ډیر واضح نشو ناصری صاحب، اغه کتابونه چې تر اوسه پورې امازون منلې دي، د هغو او د غنورو چې نه یې منی فرق څه کی دی؟
دا تدیر یم تخنیکی ستونزه ده چې په ابزاری ته لین منل شوې دي، معنی دا ده چې اساس معیار نه ورته ټاکل شوی چې د کتاب کې د محتوا په حساب کومه ستونزه وي دوی نوې سپور، یعنی الته چې د ما په نظر کوم چټ باټونه یا داسې وسایل نه چې کار ورته اخلي د وب معیارو چې کله موږ برابر کړی دی کتاب یې سپورټ کړی دی او ایډ کړی دی، خو په اساس کې د دې لپاره چې ټولو نه ملاتړ وشي او ټولو ته ځای ورکړل شي هغه ستونزه د ژبې ده او هغه تخنیکي ستونزه ده چې باید امازون په دې کار وکړي او حل یې کړي.
تاسو د کمپیوټر له ځینو متخصصینو سره خصوصا د آنلاین برخې ارتباط نه دی نیولې چې له امازون سره دا مشکل هوار کړي او حل یې کړي؟
په دې هڅه کې یو او هم په دې کار کوو چې قدم لرته ونه کړی او په دا رقم خدماتو چې موږ غواړو ځکه مختلف ورسره پورې، یعنی په هغه د کتاب الکترونیک باندې موږ مارکیټ ته نه دا وړاندې کړی چې د موږ د کتاب هغه الکترونیک باندې د یو کول شي تر لاسه کړي، بلکې موږ په فزیکی توګه غواړو چې کتابونه تر دوی ورسو او په الکترونیک باندې چې یعنی صاحب دوی تر لاسه کړی شي په هغه کې بیا ستونزه نشته ده او دوی هم په دې فکر دی او کار کوي چې څنګه کولای شي موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي چې یو حل لاره پیدا کړي.
د اکسوس کتاب پلورنځي یو کتاب چې امازون ته سپارل دی ستر سکندر او یونانیان د نننی افغانستان په سیمه کې نومیش، دا اثر چې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې چاپ شو په کاناډا کې میشت افغان عتیق ځاځي تالیف کړی دی. د دې لپاره چې له کابل بهر ته د کتابونو د استولو چارې ستونزمنې دي نو شاغلی ځاځي خپل کتاب آنلاین ترلاسه کړی دی. دوی وایي چې په اسانۍ کتاب ترګوتو کړ.
تاسو دا لینک ته چې ورشي د امازون لینک ته د سکندر دغه د پښتو نوم سره د خپل د دې د جواب خوانه یې برود دی، نه پیغام چې هغه سره کوم سره وزه شوې ده چې دوی دغه د پښتو هغه ژبا لکه چې مو تاسو چې دا دوی نه سپورټ کوي، مګر کتاب تلشتا مو ته وستې ټرای کړ چې دا کتاب هغه کیږي خپل کیږي کنه مو ټرای کو مو ته د وی اف دی لپنځه کاری ورځو وادرات مګر په سبا یې کتاب راغی. جالب دا و چې چاپ یې هم د کابل د چاپ نه ډیر خوب و.
د شغلی ځاځي نوی اثر په افغانستان کې ناورین پورسوی کې په کابل کې چاپ شو. دا اثر د وزیر محمد اکبر خان د وی اسیری نظربند انګریزي یادښتونه دي. دا ځدی روی مجلې د بلې اونې په غنه کې به د دې کتاب په اړه د شغلی ځاځي نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم. د وی خبرتیا وروسته له پښتو دری او له دری پښتو ته د کتابونو د ترجمه په ارتباط اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
واحد رفی د دری ژبې هغه لیکوال دی چې یو شمېر پښتو داستانونه دری ته ژباړلې دي. دی وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ملتونه د یو بل د ژوند له یو شمېر مهمو عادتونو خویونو او دودونو سره آشنا نه دي چې له دې عمله په ځینو مواردو کې د یو بل سم نه پوهاوی د ستونزو سبب کیږي. شغلی رفیع ازادي راډیو مجلې ته د داسې مشکلاتو د لمنځه وړلو لپاره د کتابونو ژباړه اغېزمنه وبلله.
په نظر من یکی از راه ها ترجمه آثار
زما په نظر یو لاره لیوی ژبې بلې ته د ادبی او فرهنګي آثارو ژباړه ده.
داسې چې موږ باید د یو بل ادبي اثر له دری پښتو او له پښتو دری ته وژباړو چې یو بل سم سره پیژنو. یو انسان چې په بامیان کې ژوند کوي باید د هغه کس د ژوند لبنې سره چې په جلال آباد یا کونړ کې ژوند کوي د ادبي اثرو لاره آشنا شي،
شناخت پیدا کند.
شغل رفیع زیاته کړه چې په ځانګړي ډول له پښتو دری ته د ادبي اثرو ژباړه ډیره مهمه ده، ځکه چې اکثر پښتانه په دری پوهی شي.
ډیر خوشاله يم چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر ګرانو لیکوالو له پښتو ژبې دری ته ځینې آثار ژباړلې دي، او دا ډیره ضروری ده ځکه چې موږ پښتو آثار لږ ترلاسه کړي دي. همدارز له دری پښتو ته ژباړې شوې دي. ما په دې وروستیو کې د ډاکټر صاحب زغم یو کتاب ولید چې د استاد محق کتاب یې له دری پښتو ته ژباړلی و، او په دې وروستیو کې مې واورېدل چې د سولمل صاحب داستانونه له پښتو دری ته ژباړل شوي دي، او دا په افغانستان کې د قومونو د نږدې کېدو لپاره سترګامونه دي.
نزدیکی اقوام به هم دیگر در افغانستان.
د عبدالوکیل سولمل شینواری د شپاره سولندو کیسو مجموعه د زنی عصری په نوم تازه چاپ شو. د کیسې نظری آریانا او منصور نسیمی دری ته ترجمه کړې دي. سولمل شینواری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دری ژبه ته د پښتو داستانونو ژباړه په دوه دلیله ډیره مهمه ده.
یو خدا دی چې د دری ژبو ورونو لوی برخه د پښتو داستان سره نابلد دي او په لوی خلا کې واقع دي. یو خدا خلا دا ډکی بل خبره او بل اړخ دا دی چې له دې لارې زمونږ ادبیات پښتو ادبیات البته زمونږ له پولو وځي او د سیمې د هیوادونو برخه ګرځي. نو کدا وژباړل شي ایرانیان به ولولي، تاجکان به ولولي.
سولمل صاحب فکر کوي چې تاسو نور کیسې هم باید وژباړل شي، یعنی دری ته ترجمه شي.
زما نور کیسې به هم زه کوشش کوم چې دری ته وژباړل شي او په کتابي بڼه باندې راوځي. البته ما دا تجربه کړم ده، ما دا کتاب ځانی اصلي دا یوازینی مجموعه نه ده چې ژباړل شوی او چاپ شوی ده. لدې د مخه دوه نورې مجموعې هم زما په دری ژبه هم چاپ او ژباړل شوې دي، او دا اوس هم په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی. ډېر کېږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
د پښتو داستانونو د بیلابیلو لیکوالو کیسې که دری ته ترجمه شي څرنګه نثر دی؟
د پښتو داستانو د بیلابیلو لیکوالو کیسې که دری ته وژباړل شي دا به ډېر ښه. دا خو یو خدا د دې دواړو ژبو لیکوالان سره نږدې کوي، او په بل لوري دا د ملي ادبیاتو د وادي او غنډو لپاره هم یو ښه پیلامه کیدای شي.
سولمل صاحب، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته ترجمه شي د ژباړې د یو کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته؟
او د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته وژباړل شي په دې برخه کې باید هم کمیسیون نه جوړ شي او هم فردي هڅې هم فعال شي. دا تجربې البته شوي دي. یو ښه بېلګه یې د نصیر احمد او د عبدالواحد رفیع داستانونه دي. دې دواړو لیکوالو یو د بل کیسې ژباړلې دي او په یو مجموعه کې چاپ شوي هم دي.
سولمل صاحب، که د مرکې په پای کې ستاسو نویو ژباړل شویو کیسو ځانی عصري کتاب ته راوګرځم، ګڼې کیسې مو برمنډې خبرې لري. ممکن ځینې لوستونکي دا پوښتنه وکړي چې داسې خبرې ولې په داستان کې ځای شي. ستاسو ځواب به ورته څه وي؟
ما دې پوښتنې ته په خپل سریزه کې هم ځواب ورکړی دی، او هغه ځواب بیا راغبرګوم او تکراروم. ما هلته ویلي دي چې سیکس دلته په ما په کیسو کې هدف نه دی، یو وسیله ده. وسیله ده د حقایقو د ژور بیان او د رښتینی بیان دپاره. بله دا ده چې سیکس د ژوند یوه ډېره اساسي برخه ده او ادبیات د ژوند هنداره ده. نو زه په دې کې خاص دلیل نه وینم چې د سړی د انانی او یا د دین او یا د هرې ویرې نه او عکس العمل نه ده لدې پارېز وکاندي او دا د تابو وګڼي. بل داسته چې ادبیات لکه نور نرونه مجسمه سازی او یا تیاتر او یا سینما نه ده چې هلته هر څه ویني. دلته هر څه د کاغذ په مخې دي او فرد د ټکو د مخې د کلماتو د مخې د جملاتو له مخې ژوند ویني، انساني مناسبات ویني. نو له دې اړخه زه فکر کړم چې دا به معنی نه وي. او بل که تاسو دینی فقه ته لاړ شئ، هلته هم ډیر واضح دا سیاسي مسایل تشریح شوي دي، حتی له دې نه هم ډیر لوڅ راغلي دي.
ل سلمن شینوار څخه په مننه لې به خبرتیا ورسته ل بهرنیو ژبو پښتو ته د دوو ژباړل شویو آثارو پاړه د دوو ځوانانو نظر در سره شریکوم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د ناکام دولتونو رغاونه کتاب نظام الدین کټوازی پښتو ته ترجمه کړی دی. دا کتاب په انګلیسي کې فیکسنګ فیل سټیټس نومیږي چې د ناکام شویو دولتونو د سمونې په مفهوم هم راځي. په انګلیسي ژبه دا کتاب د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني او میرمن کلیر لاکارت یو ځای لیکل دی. کلیر لاکارت د دولتي اغیزمنتیا یا ISE په نوم مؤسسې بنسټ په 2015 کال کې کېښود. دا مؤسسه د شی حکومتولۍ د رامنځته کېدو په نیت تاسیس شوې ده. آغلی لاکارت د سپین انسټیټیوټ د بازار موندنې د برخې مشي هم کوي. لاکارت په 2001 کال کې د بون د غونډې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې سلاکار و. د دې د نړۍ په دوو خورا مهمو پوهنتونونو آکسفورد او هاروارد کې لوړې زده کړې کړې دي او په 2003 کال کې د فارن پالیسی خبرونې له لوري د نړۍ په سلو اخیسمنو کسانو کې وشمیرل شو. د ناکام دولتونو رغاونه کتاب پښتو ژباړه ځوان لیکوال طارق وزیر لوستې ده. د دې کتاب په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
د ناکام دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ د جوړون لپاره یو کاري طرحه ده. لومړی خو د کتاب څلور هدف چې په سیریز کې هم مشخص شوی دي، مهم هدف چې دی هغه د یو دولت چې د یو فعال میکانیزم دی چې د خلکو د غوښتنو لپاره ډیر اړین دی او باید خلک په دې پوه شي چې دولت د دوی سیاسي ټولنیز اقتصادي غوښتنې پوره کوي. دوی هدف هم د هغو کسانو نه هدونه هڅول دي چې دولت یې بې اهمیته ګڼي، ځکه دوی د دولت لپاره اړین دي. او کله چې لومړی هدف پوره شو، یعنی دولت د خلکو سیاسي او ټولنیز غوښتنې د ژوند غوښتنې ورپوره کړي، نو تبان خلک هم بې اهمیت پوهیږي. نو دلته هم دغه بحث مرغلی دی. په دریم برخه کې یا دریم هدف چې دی په دولت جوړونه کې د نړۍ په سطح د عامو خلکو ګډون دی، یعنی عام خلک په دې معنی دلته چې ټوله نړۍ خو سره نږدې ده، نو دلته هم باید څنګه کار وشي چې هغه نهادونه نړیوال شبکې دغه کومک وکړي یو بل سره. او بل د ایجنډا جوړول عملی بحث او ټولنیز پوهه زیاتول هم دي. د نړۍ د ستونزو لپاره باید یو ایجنډا وشي او ترڅنګ یو تھیوریکي نه بلکې یو عملی بحث رامنځته شي چې عملاً د کار لاندې ونیول شي یا کار پرې وشي. او دغه ټولنیز پوهه عمومي باید زیاته شي، خاص په دریمه نړۍ کې. کتاب نه څپرکی لري. لومړی څپرکی کې د نړۍ پر ذخیرو کمبودیا او جریانونو باندې بحث شوی دی، نړۍ په ضرورتونو بحث شوی، دغه موضوع باندې کار شوی دی او څنګه څه حل لارې پکې کوم راغلي دي. دویم برخه کې به د ځینو هیوادونو ستونزې او حل لارې خودل شوی دي. دا یعنی هغه هیوادونه خاصا دغه ځینو اروپایي هیوادونه څه ډول تر یو ځای رسیدلي، کوم مرحله ته کړی او خاصا کو دریم نړۍ وسړول کول شي هغه حالت ته ورسیږي. نو دغه ستونزو پر حل لارو بحث شوی دی. او دریم سفرکی کې له شبکو سره د نړۍ د وصل پر اهمیت باندې خبري شوې دي، یعنی کوم نړیواله شبکې او نهادونه چې دي لغو سره باید نړۍ وصل شي ځکه نړۍ مرته ضرورت لري. څلورم د اقتصادي فرصتونو او سیاسي اړیکو په مورد لیکل شوی دی. هغه فرصتونه چې اوس یې نړۍ لري لغو به څه ډول استفاده وشي او څه ډول سیاسي اړیکې دغو لپاره رامنځته شي، ځکه که اقتصادي فرصتونه تر بحث لاندې نیول کېږي نو طبعا سیاسي اړیکې ورته مهمې دي، که هغه جوړې نه وي نو دا کار مشکلېږي. پنځم څپرکی کې د نړۍ د مرستو پر یو ځای کېدو بحث دی، یعنی اوس هم کوم نړیوال نهادونه چې مرستې کوي یا کوم شبکې دي ملل متحد دی یا نورو برخې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه ټول کې داخلېدلی شي، ته څه ډول کولای شي چې بعضو مشکلاتو ته یا په عموم کې ټولو مشکلاتو ته د نړۍ په متحد او صحیح ډول په یو ځای ورسیږي. پښپګم هم څپرکی کې دولت لاس مهمې دندې په نښه شوې، مثلا دولت کومې لاس مهمې دندې لري؟ دولت ډېرې دندې لري خو لاس مهمې دندې دلته ذکر شوې او د دولت د کارونو څو اړخیز چوکاټ مشخص شوی دی. هغه چوکاټ چې باید یو دولتي ولري او کوم اړخونه ولري دغه څپرکو کې بحث شوی دی. پاتم څپرکی کې د یو فعال دولت په خاطر د ټولو نهادونو لپاره پر یو مشخص قانون پر جوړېدو بحث شوی. قانون د دې لپاره هم ډېر مهم چې بیا اختلافات ته خاص ځای نه پاتې کېږي، مثلا که ټول نهادونه سره راټول هم شي خو بیا هم یو مشخص قانون ورته موجود نه وي خو بیا د اختلاف ځای راځي، اختلاف ته لار هواري. که د ټولو په توافق یو مشخص قانون نه یوازې دلته زما په نظر د ژوند پاره برخه کې جوړ شي نو د اختلاف لپاره ځای نه پاتې کېږي، ځکه هماغه قانون موجود وي او ټول باید په هغې لاړ شي او د ټولو په خوښه جوړ شوی وي. وروستی یا نهم څپرکی کې ملي پروګرامونه د هېواد په جوړونه کې اړین دي، دغه موضوع ده او څنګه دغه سره متحد کېدلی شي لکه پاس مهم اشاره ورته وکړله. په نړۍ کې ډېر زیات ملي پروګرامونه جوړ شوي دي چې د نړۍ لپاره اهمیت لري خو د خپل یو سیستم ته ضرورت لري چې باید سره یو ځای شي. نو دغه یو بل خبره په دې کې مهمه دا ده چې په دې کتاب کې ذکر شوی وایي که په نړۍ کې تراغي ثبات هم نشي راتللی چې لوږه تبعیض او خشونت وي نو پکار دا چې خلکو ته هیله ورکړل شي او نړیواله هیله ورکړل شي، ځکه د نړۍ د خصن د درېمې نړۍ خلک اوس ډېر زیات نه هیلي دي نو هغوی هم تبعیض ته خشونت ته لاره وروي، ځکه کله چې انسان وږی شي نو طبعا جنګ هم کوي یار ناروا ته لاس اچوي. خو که د ژوند حیاتي غوښتنې ورپوره شي، مهمې غوښتنې پوره شي نو دغه ستونزو حلول بې لږ څه اسانېږي. نو د هغې لپاره له دا ډول طرحو استفاده مهمه ده او د ناکامې نړۍ لپاره دغه طرحه ډېره مهمه ده چې ولوستل شي، ځکه دلته دوی هم لیکوالانو اشاره کړې ده که سوسیالیزم فیمینیزم سیکولاریزم چې کومې طرحې ورکړې دي هغه اوس ډېرې څوک نه پکاروي یا په نړۍ کې نه کارول کېږي، داسې هم نه ده چې مکمل ډول له منځه ځي خو بیا هم د هر دور خپلې غوښتنې وي. نو اوس په کار ده چې پر نوو حل لارو فکر وشي او خاصتاً له دغې طرحې استفاده وشي یا نقد شي ستونزې ورحل شي. نو دغه طرحه اوس د ناکامې نړۍ لپاره یوه بهترینه طرحه ده خاصتاً زما په نظر چې کولای شو استفاده ورنه وکړو. او نوي ځوانانو لپاره هم د مطالعې اهمیت پیدا کړی، خاصتاً د اقتصاد د برخې لوستونکي چې بیا د سیاست د برخې لوستونکي چې د نړۍ ستونزو دوی متوجه کېدلی شي او یو نوی بحث ته لاره ورېږي.
شغل وزیر څخه مننه. اوس د یو بل کتاب پانه اړو، پر نفس د اعتماد ډیر شاسله. دا کتاب هم پښتو ته ژباړل شوی دی چې لننه یو لس کال مخکې ما زیګر کتاب پلورنځي چاپ کړ. پر نفس د اعتماد ډیر شاسله کتاب اغلی هریوال وسته دی. د دې کتاب په اړه به نور له دوی څخه واور.
اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال ډاکټر علی رضا ازمانجان او ژباړن یې پوهیالی شرف الدین عظیمی دی او په دې کتاب کې دیش هغه اصلا راغل دی د کوم بواسطه چې مونږ کولای شو پر ځان باندې باور لوړ کړو، کوم هغه کارونه دي چې مونږ د پر ځان باندې بې باورۍ لامل ګرځي. چې لړلې په یو څه د بیلګې په توګه ووایم، د بخون کې خدای جل جلو پر ځواک او مرسته اعتماد او توکل او د هغه ستر ذاتیات، د مشره وخت چلونې احساس، د شک پر وړاندې یقین، د بیوسۍ پر وړاندې ډغرې، سواده وفا صدقت او رښتینوالي نور سره مست او بخنه نور تدمین سرګندول هغوی ته د هغوی د خو ځنګړتیا وویل د بدن روغتیا او داسې نور دي. دا هر یو بیا پکې تشریح شوی هم دی چې مسکا کول، مسکا په انسان کې پر نفس اعتماد پر ځان د باور او د ښکلو انساني اړیکو د لرلو نه نښو څخه یوه ده. هغه انسان چې تل په شونډو کې مسکا ورین تندی لري له هغو کسانو څخه دی چې پر ځان باور لري. هغه انسانان چې سپک شوي او رټل شوي دي دوی ډېر لږ خاندي او برعکس معنی هم صدق کولی شي. هغه انسانان چې هڅه کوي په مسکا خپله څېره ښکلي څرګنده کړي پر خپل ځان د اعتماد او باور په برخه کې له ځان سره مرسته کوي او د دې لامل ګرځي چې نور وګړي هم پر هغه باور وکړي. نو زیار وباسئ چې خپل ګونځي تندی پرانیزه او انسانانو او کائنات ته وخاندي او د ژوند له لویو اسانتیاوو څخه په ورین تندی او په خوښیو خپله مننه څرګنده کړئ او په خپل وجود کې په خپل نفس اعتماد راژوندی کړئ او ځان ته ووایئ چې زه یو آرامه خوښ او سرلوړ انسان یم. او پر ځان دې باوري بیا هغه څه دي چې زموږ وړتیاوې له موږ څخه پټوي. یو وخت موږ ته استاد کورنۍ دنده راکړه چې موږ باید هر یو یوه لنډه کیسه، یو غزل، یو خبر، یوه مقاله ولیکم. هغوی چې پر ځان باور درلود به لیکل، مګر هغوی چې پر ځان یې باور کمزوری و نو دوی شکایت دا و چې موږ به دا کار ونه شو کولی. خو بالاخره هغوی استاد مجبور کړل چې دوی باید ولیکي. نو دوی چې کله قلم او کتابچه را واخیستل او په لیکلو یې پیل وکړ نو دوی ډېر ښه ولیکل. هغه شان چې استاد له دوی څخه تمه و له هغوی هم ښه ولیکل. دوی زده و دا کار کولی شو خو مګر د پر ځان بې باورۍ له دوی دا تمه اخیستې وه چې دوی به دا کار وکولی شي. او که تاسو هم غواړئ چې پر ځان باندې مو باور لوړ شي او د بې باورۍ له شر څخه خلاص شئ نو پر نفس اعتماد دېرش اصله کتاب خامخا ولولئ.
لاغلی هری وڅخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې مو د کتابونو په اړه تر نورو مطالبو ډیر څه لرل. دا اونې کسان لرو خو د خبرونه په وروستیو کې شعرونه لرو چې د یو شاعر هر کله پکې شوی. د واتس اپ آنلاین گروپ تور ستوري شاعر عزت الله جواب ونه سوه. شاغلی جواب تیره اونۍ له شاوخوا څلور میاشتنی زندانه آزاد شو. جزئیات په دې راپور کې.
تور ستوري د واتس اپ یو آنلاین گروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولېږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي. دا ځل مشاعره د مینې مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله جواب درناوي ته ځانګړې شوې وه. عزت الله جواب د مې په شلمه نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو. د دې مشاعرې ویان سعید شینواری د مشاعرې د پیل په خبرو کې وویل. د گروپ ملګرو دوه اونۍ وړاندې پلان لرلو چې عزت الله جواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي.
د جواب صاحب په درناوي باندې دا برنامه نیول شوی وه او پلان شوی وو چې موږ تلوسه وه، اندېښنه وه چې جواب به څنګه وي، جواب به څه حالت کې، جواب به څه وخت راخوشي کېږي. هغه زیرې مو هم واورېده چې عزت الله جواب راخوش شو. نو پاپ دی ویار باندې دا مشاعره نن کیږي خو خوشبختانه جواب صاحب له موږ سره دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د جواب د دې غزل په طرحه شعرونه ویلي وو چې سوګ لمرونه شو سوګ ستوري دی یو زیم، کوم چې ټولو کې کمزوري دی یو زیم. په دې طرحه میوند پیدا غزل لیکلو چې سو بیتونه یې صدارنګ یو.
تنها ته یو څو ستوري دی یو زیم، رقیبان د سین نه پوری دی یو زیم. خدای خبر کمه طلب سمر ترسی، مشتری دی لور په لوری دی یو زیم. تلل یاره زندگی سوی صحرا ده، د یادونو دی ګن سیوری دی یو زیم. واه
بیره بیره
پیدا پریک ده د خمار اور پرستشتا، رندان هسه هم مختوری دی یو زیم.
شاعر او ژورنالیست نجیب امیر هم په یاد ترخه غزل لیکلو چې سو بیتونه استاسی پوڑان دیگدو.
چې
سترګې نیولې ستا په لورې دي، یو زیم په شپه کې د اسمان په لمن ستوري دي،
یو زیم
او په پورې ونې ناستې شامه تورې، ولې ژاړې په بڼ کې چې لټولو نه کمزورې دي، یو زیم مجنونه تا نه کم یم صحرا مې نصیب نشوه، په مینا کې چې څومره هم کوزګورې دي، یو زیم کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي، کنګال د عشق په لاره چې سرزورې دي، یو زیم مننه زواب ګلا. کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي، کنګال د عشق په لاره چې سرزورې دي، یو زیم
په کلو کې چې وګرځي نو یار پیدا کېږي، یو نیم پکې زما غوندې وزګار پیدا کېږي. وایي دا ارینځی د عزت الله زواب په دې مطلب غزل لیکلی و چې یو نمونه یې دلته راخلو.
د کلي ښار کوڅو کې یو وزګار پیدا کېږي، نارې د انالحق چې کړي بیلار پیدا کېږي. شاعر یم مصور یم د دردونو د لفظونو، پروا نشته زندان وي او کدار پیدا کېږي. زاهده تهمتی دې کړم د مایو پجامونو، رازا راوړا ساقیشه که خمار پیدا کېږي.
پیر محمد کاروان عزت الله زواب ته یو قصیده نما غزل لیکلیو، داغه د غزل سو بیتونه په ګډه اورو.
د سوي لوغړن غزل په شان تور ګلابا، جواب خدای دې راوالا بسوالا به جوابا. قلم دی شاکلی شا د کلوپونو زنګ وهلو، په بندو پنجرو کې د پرانست مینې بابا. تصویر دی د ماشوم لور په غېږ کې درته ځیر دی، دوی سترګې ملایکې درته ناستې دي بېتابا. د خپلو ماشومانو د مسکاو پیالې نوشه، مئ نوشه مستغنی بشې د میو له دریابا. نرګس د ننګرهار دی درته سوي لوي تګې، شبنم شبنم راو زاله دی وچه سرابا. کاروان ملنګ بې جامه په کچکول کې خپلې اوښکې نوشلی دی، نشبه در پسې وي بې شرابا.
د مشاعرې په پای کې عزت الله زواب د مشاعرې له ګډونوالو مننه وکړه او خپل تازه کلامی واوراوه.
د زندان د شپو شیر دی، جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم، او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم. زه چې ویښم یخې یخې اوبه وڅښم، او چې وده شمه شراب په خوب کې ګورم. نه عجیبي نه کاریوي نه ملاوي، خو ساقي خانه خراب په خوب کې ګورم. د مغول له زندانه خوشی کېږم، د خوشحال خټک کتاب په خوب کې ګورم.
په دې مشاعره کې پر یادو شاعرانو سربیره عبدالمالک بیکسیار، جنید شریف، نظیب تکل، احمد تکل او بازابت خپل شیرونه ویل چې پسنه سه حواله عزت الله زواب ته منسوب شوی وو.
لهم دې راپور سره د دې اونۍ آزادی رادیو ادبي مجله پروګرام سرت رسی. زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. شدی
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال، د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را کتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را کتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اٹھا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو مل یار میں کبل بل، ہر گل میں اٹھتا را وستو مل یار میں کبل بل، سندس کی نو شگونا جوڑ کے او محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑا رام بیل، سچکو د شپنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندار اورو زړګونو نه د چمل شراب می ورته ورکړه بیا د وختو د بلبل شراب می ورته ورکړه بیا د وختو د بلبل د سیند سپینو شګونه می جوړ کړو مهار